ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. نن په دې خبرونه کې د رسنیو او ژورنالیستانو پر ستونزو خبرې کوو. د رسنیو او خبریالانو د ملاتړ یو شمیر بنسټونه وایي یوازې په وروستۍ یوه اونۍ کې د طالبانو حکومت 15 خبریالان نیولی دي. د دغو بنسټونو پر اساس په پکتیا کې د اریانا تلویزیون سیمهییز خبریال حبیب الله سراب، ننګرهار کې د کلید رادیو د دفتر مسؤول فقیر محمد فقیر زای او د دې رسنۍ خبریال جان آقا صالح او کندوز کې د سلام وطندان رادیو سیمهیز خبریال حسیب حساس هغه کسان دي چې د پنځشنبې ورځې را پدې خوانی ول شوې دي. د غراس په غزنی کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د باختر خبری آژانس خبریال سید وحدت الله عبدالی هم د رواني اونۍ له پیل راهیسې د طالبانو په بند کې دي. RSF یا د بی پولی خبریالانو نړیوال سازمان په وروستیو ورځو کې د طالبانو د رژیم تر واکمنۍ لاندې دوه کاله خبریالي په نوم یو راپور خپور کړی او په هغه کې ویلي چې د 2021 کال لاګست وروسته د 12,000 خبریالانو په درو کې دوی برخې د دندو پریښودو ته اړ شوي چې په هغو کې 80% ښځینه خبریالانې دي. په راپور کې راغلي د 1520 سب شویو رسنیو په منځ کې تر نیمایي زیاتې نور فعالیت کوي او له 1500 تلویزیونی شبکو څخه اوس تر اویا کمی فعال دي. د درې سوه و رادیوګانو له منځه یوازې 120 خپرونی لري او د خبري آژانسونو شمیر له تیرو دو کلونو راهیسې له 1.5 څخه 3 راکم شوی دی. د دې ترڅنګ یو شمیر خبریالان د چارواکو له چلند شکایت کوي او وایي چې طالب چارواکي په وخت معلومات له رسنیو سره نه شریکوي. زه عصمت څاروان یم او په دې خپرونه کې زموږ میلمانه دي د خپلواکو خبریالانو د اتحادیې رئیس او په افغانستان کې د خبریالانو د نړیوال فدراسیون استازه حجت الله مجددی. د افغانستان د خبریالانو سازمان ویان ده اخلی مرزیه حفیظی او همدارس ژورنالیست او د تجلا رادیو تلویزیون پخوانی رئیس نجیب الله حبیبی. لومړی شاخله مجددی که تاسو ووایئ د رسنیو مشکلات ډیر دي، لومړی به په دې خبري وکړو چې ولې ډیر رسنۍ بند شوې دي.
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی تاسو او ګران ملما حبیبی صاحب سلامونه وړاندې کوم. هغه څېړنه چې موږ لرو او زموږ ټولنه کړې ده په هر دوه میاشتو کې موږ یو څېړنه لرو، د رسنیو اصلي لامل او اساسي لامل اقتصادي ستونزې ده. دې کې شک نشته چې د دې په منځ کې نور ستونزې به وي لکه دغه موسیقي او سریالونو او فلمونو دغه مسائلو باندې بندیزونه چې ځینې رسنۍ چې یوازې دغه برخه تک دغه برخه نشرات درلود هغه د همدغه بندیزونو له امله بند شو. او په دې کې هم زه ویلی شم چې ځینې هغه رسنۍ هم خپل هغه پالیسي بدله کړ او اوس که اقتصادی ستونزې ونه لري نشرات لري، لکه وم تلویزیون د چې سریالونه او دغه مسائل نشرول اوس نور برنامه لري، یا سراهنګ رادیو دی یا چې اوس هم خپل هغه پالیسي بدله کړې ده او نشرات لري. راک رادیو په کلید ګروپ کې چې اوس د مرسل په نامه خزینه نشرات لري. خو په ټوله کې دا ویلی شم چې هغه زموږ هغه رښتینې څېړنه چې موږ په افغانستان کې په هر دوه میاشتو کې لرو دی کې موږ ته په ډاګه شوی دی چې هغه اصلي لامل دغه اقتصادي ستونزې دی. دې کې شک نشته چې نور اطلاعاتو ته لاسرسی یو ستونزه شته دی. دغه ځین مقررات سوزه په خبریالانو او رسنیو پر وړاندې شته، مګر دا د دې لامل نه دی ګرځېدلی چې رسنۍ بندې شي. مثلا اوس ویل شم چې دا د تجلا رادیو په ډېر په خوښۍ سره ویل شم چې ډېر د اوږد زند وروسته خپل نشرات شروع کړی دی، خو مګر اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی.
ډیره مننه مجددي صاحب. شاغله حبیبي، ستاسو نظر څه دی چې ولې اکثره رسنۍ بندې شوې دي؟ اقتصاد رول لري او که بندیزونه او محدودیتونه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام استاسی و استاسی درانه ملما و اوریدین کتا. زبا مستقیم راسم استاسی ده سوال و زواب ده. زه ده مجددی صاحب تو خبر سره تقریبا مغا گئیم، ولی زین موارد دی چه زه باید اغت اشاره او کوم چه دا پا مونگ بان تیر سوی دی او دا رقم پا نور رسانه بانه هم تیری دی. مونگا پا طول ده مونگا چون ده محلی رادیو و پا میدان وردو که موقعت دلو ده اون در خمدور محلی رادیوگان هم پا درم درجه ولایتو که اعلانات نلری، یعنی ده اعلاناتو لنشتون سر مواجه دی، یعنی پا اعلاناتو او پا دیشان باندی دوی نچلیگی. ولی مونگا پا یوشاو قزاو خو او خپلو ده ولایت زوانانو تا ده یو عملی او علمی دگر ګرځولای وو، او په یو شاو خوځاو خو باندې به دوی راتلل او برنامه به مخته کولی، لایف برنامه وي او ډېرې علمي او معلوماتي نشرات موږ درلود. ځکه زما پالیسي کله چې امارات راغی او موږ خپل دغه جدول ور ولېږه، نو هغوی پکې هېڅ هم ونه هغه ونه کړې، خو یې پکې ونه نیوله. یعنی حتی د امر بالمعروف له خوا نه موږ تقدیر هم سو چې اوس هم تقدیرنامه او شیان هم شته، ولی سره له دې هم د ځینو نورو اداراتو مستقیم او غیر مستقیم مداخلات او غیر مسلکی برخورد له رسنۍ سره او سل په سل سانسور د دې باعث وګرځېده چې ډېری رسنۍ هغه وکړي. صحیح ده چې اقتصاد رول لري، موږ هم په همدې اقتصادي مشکلاتو کې موږ لس کاله نشرات درلودل، ولی دوه درې ځلې د موږ د جمهوریت په وخت کې هم سقوط وکړ. تکه زی مونگا رادیو رنگ اسوا و آقا بند راکت و لگی دو مثلا که پوستا و تیر مشکلات را غلال خو، ولی بیا مونگا شروع اخلا. ولی دازل دی اقتصادی ستونزو تر سنگ نور ستونزی هموی چه ما پریکرالیک صادر که، او دی آقا پریکرالیک نه اوس یو نیم کال که گی تر وست چا ما تزواب رانه که دی داتر اطلاعات فرهنگم لاله، او یو هیچ هم هیچ چا نه کمیداری نه حکمت او نه هم دی رسانه پنوم کمیداری دی مونگا لاس نیوای وکا و خواخوگی را سرگنده کلا. نو دا ویلی شو چه دی اقتصادی ستونزو تر سنگ نور ستونزی همست است. یو دیرسم تاریخ بایده
بیخی سمده عبی بیشه دا ستونزی چه تاسی ورطه اشاره کوی پده بخبری لش روسته وکو زبا در چخه و غانمه چه تاسی پریکرالیک صادر کو چه غشتانی متره کری وی چه غوی ونه منلی. خو در اقتصاد پا مسئله که غانمه چه دی شاغل مجدیدی نظر وارم مجدیدی سب در رسانه اقتصادی ستونز عوامل سدی مخکی هم داسی ویل کیږي چې ډیر رسنۍ یعنی خودکفا نه وي په داخل کې دومره اعلانونه نه وو، نو دا څه شی سبب شوی دی چې د دوی اقتصادی ستونزې نوري هم زیات شي؟
او دا خو د سولارو نه دغه رسنۍ تمویلېدل یو لوی لارا دغه نړیوال بنسټونو د بیان د ازادۍ نړیوال بنسټونه و چې رسنیو ته په مختلف لارې نه مرسته کول. دویمه برخه د حکومت اعلانونه و ډېر په پراخه کچه، مثلا د چاپیریال ساتلې برخه کې، روغتیا برخه کې، د تعلیم برخه کې، دغه نو مختلف برخونه، د کرنیز برخه، دا ډیر اعلانونه درلود رسنیو لپاره. او بل ملي تجار و زموږ دغه تولیدات او صادرات و واردات پکې ډیر زیات و، د دینه رسنۍ تغذیه کېدل. او هغه اخرنۍ منبع د تمویل اغه د هر سیمه اغه بازار و چې سناسه یو سبه رسنۍ او ته رسول چې هغه د سقوط نه وژغورل شي، مګر متاسفانه ټول لارې بند شوه. هغه نړیوال بنسټونه هم هغه مرسته نه کوي رسنۍ سره لکه چې په خوا کول،
اغه یعنی بیا یې هم کوي سناسه
یو څنګه سکهي خو مګر دغه نه ده، د څه منظم شو نه ده، هغه سیستم چې په خو او عمر نه ده. زنه رسنه نه موږ اورو چې ورسره یو څه ډېر لږ چې دغه وار نه دی چې موږ وایو چې دومره دی چې هغه رسنۍ پکې وچلېږي. خو هسې ورځ تېروي، هماغه د رسنۍ د تیل یا د برېښنا او د کور کرایې او دغه څیزونو به پکې یو څه راوځي، او هغه دولتي اعلانونه خو هېڅ نشته. اقتصادی وضعیت خود دست وضعیت که ده چه اوست تجار هم دومره اعلان نلری، حتی اگر سیمهیز بازار چی یو زر روپه یا دو زر روپه پمیاش که غختل چه سیمهیز رسنه للار خپل اعلان خپاره که اگوی دومره امکانات اوست نلری چه دومره پیسه هم دومره زر یا نیم زر افغانه رسنه تاور که دا طول لار وطل شو. که څه هم همدا اوس هغومره رسنۍ چې موږ لرو، لکه چې همدغه تجلا زه وایم، زه ډاډه یم چې دغه تجلا به د حبیبي صاحب د شخصي پیسې نه به وچلېږي. همداسې نورو رسنیو کې داسې رسنۍ هم موږ په ولایاتو کې لرو چې امتیاز خاوند تللی دی، دوه درې هغه پخوانی خبریالان د دې لپاره چې د هغوی مسلک او څومره چې شوق خپل مسلک ته لري بل ځای کې کار کوي، هغه راوړي د دغه رسنۍ جنراتور تیل اچوي یا د برېښنا پیسې ورکوي، خو هغه رسنۍ فعال ساتلی دی. په دې معنی نه چې دومره رسنۍ چې موږ لرو دا به ټول دست ماش لری یا منظم مالی امکانات لری دست نیشته. و موک اگه زموک سرزن خیلی چه ده دوزار و دولار زر رسنیس کارکون کنه، اوس سالور زر رسنیس کارکون که پاکستان که فعالیت لری، نو پا دوی که 50 سلنه ماش لری، خو اگه ماش تقریبا 50 سلنه اگه ماش لری چه پا خواه در لود او باقی دغه 2000 کسان چه پا سیمهیز رسنه که کار کهی، دوی نه یوازه چې افتخاری کار کوي ماش شنلری، حتی زن وقتو که به خپل جیب نه لکه چه مخ که ما مثال ورکر اگه درستانه مصرف هم ورکی، خو اگه یو مسئولیت چه لری، یو شوق چه خپل مسلک تا لری، او دا چه نور در رسنه باید فعال وی او در خلق و آواز جکشی، هم دست وضعیت سر روان ده.
بله، ډیر زیات مننه مجددی صاحب. دا شیبه د افغانستان د خبریالانو سازمان وینده اخلی مرزیه حفیظی هم د تلیفون لاري را سره ده. اخلی حفیظی تاسو ته مرکلی وایم. د بی پولی خبریالانو د نړیوال سازمان په راپور کې ویل شو دي چې اتیا سلنه شزینه خبریالانو دندې پریشي دي، یعنی په دې تیرو 2 کلونو کې تر هر چا زیات شزینه خبریالان زیات اغیزمن شوي دي. ستاسو په نظر دلیل لی څه کېدای شي؟
سلام خواسته تا و طول و درنو آوریدون کتا. متاسفانه در افغانستان سکوت سره لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه،
بله
یالان رو بام دی بندیتون و محدودیتون رو ازش شل دا یوازی در اصلا این پا برخه که رو در طالبان و واکمنه روس در طالبان و د افغانستان خزی لومبلنه قربانیان وی د طالبانو په حکومت کې هغه نه یوازې په رسنۍ کې بلکې په مختلفو نورو برخو کې دیدوی مخاوني ول شو. علتونه ممکن زیات وکولای سي ووسی، ولی تر ټولو اساسي مسله یو خود د طالبانو د تیرو 15 کاله مخکې چې دوی واکمن ول پر افغانستان باندې، دوی تاریخ د افغانستان ټول خلکو تر وکنه او چې د خزو په وړاندې څه و دیدوی لا تک یو ځل بیا خزي و ډارولې خزي کورونو باندې کېنولې هیڅ پیر مېرمنو کې چې په دې
باندې ببخشید استاسی، من منظور داره چه هم بخینه دار سبب شد
دوی وزکرل چه په یاو دفتر که نارینه سر کار نکوی، ماسکونه باید به تلویزیون که باید بی واچوی اودیت ورته نور مسائل، حتی خبریالانو سره چې مونږ په تماس کې یو وی وای چې فلاره کې کله چې دوی د دفتر لوري ترازی طالبان دوی دروی چې د څل لپاره تاسو سره محرم نشته، نو دا هغه مسائل دي چې هم چې په اوسنۍ سخت شرایط او محدودیتونو سره دوی د خپلو رسنیزو فعالیتونو ته ادامه ورکړي، دا هغه موارد دي چې ښځینه خبریالان ورسره مخامخ دي او بدبختانه ورځ تر بلې دا محدودیتونه زیاتیږي. لاره حتی دغه ته برابر سم ده چې بلافره د خزو پولاند د رسنویو دروازه باید مکمل وتړل سي. دغه محدودیتونه علت هم دغه ده چې باید په یو شکل باندې خپل خزې دې ته مجبور سي چې خپل دند پیږي. ما څو ورځې مخکې له یو افغان خبريال سره خبري کولې په همدغه موارد باندې چې هغه تازه پاکستان ته رسیدلې ده. اغه ویل یوازینی دلیل چې ما رسنې پریخوده همدغه چې ما باندې ما جبری شو یا مثلا کله چې بیا د راپور برخی ته ورق امضای می بدل ک په همدغه بهانه چې د راپور دي سم د راپور دي ناسم د دارف دی ولی افیسای دارف دی ولی نه دی افیسای همدغه بهانو تر هغه مرحله پوری دا ورسول چې بلاخره رسنې پریخي او افغانستان اوسی دا سخت شرایط بدبختانه همدغه رقم دوام دی او تر اوسه پورې هم ډیر زیات خبريالان له ستونزو او مشکلات سره مخامخ کړي دي.
ډیر مننه اغلی حفیظی. شغله حبیبی، تاسو مخکې ویل چې فشارونو ته اشاره درلوده چې د طالبانو فشارونه سبب شول تاسو ځینې غوښتنې درلودې خو هغوی ځواب نه کو در څه غوښتنې مو درلودې؟ په کومو برخو کې تاسو تر فشار لاندې وئ چې تاسو د رفع کېدو غوښتنه لرله؟
اول غوښتنه خو زموږ دا وه چې موږ په خپل پرېکړه لیک کې لیکلي وو چې موږ ته باید یو په ټول افغانستان کې باید یو رسمی لایحه یا یو څه د قانون په نامه یا لایحه یا یو لیکلی بڼه موږ ته نشر او پخش سي د اطلاعات فرهنګ له خوانه، ځکه مو اطلاعات فرهنګ او امر بالمعروف به په خپل ځای ناستو له استخباراتو نه به یو کس راته دی چا به چې زړه سو بس را بغه په موږ به پټکې او خبرې کولې چې بس رندا داسې وکړي داسې وکړي اته داسې راغله چې د استخبارات یو عادي مامور براغی اطلاعات فرهنګ رئیس به موږ وغوښته موږ به یې وغوښتو او ټول به یې وغوښتل ورته ویل چې فرمایشات به ورکول چې ما په همدغه الفاظ او وخت کې ویلو چې فرمایشات موږ ترا کول چې د ما اختلافات هم د اوسنۍ ادارې سره په دې خبره پیدا شول چې به تاسو سره مرکم ودلوده. نو دوی غیر مسلکی برخورد کی وزګوري څوره د مخ کې هم زما ادارې ته راغلي دي او شروالي له خونه مور لا کړی ده د دې لپاره چې تاسو د راسي د لاس کالو د اجارې پیسې ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې ما پیسې کال په کال ورکړي دي، اته تیرې ادارې هم زه جلب کړی وم او پیسې ما نه غوښتي، ځکه د شروالي یو اداره ده چې کال په کال خپل عواید اخلي او چې عواید راپور ورکړي وخت کې فشار اولی په هغه منابعو باندې چې باید پیسې ورکړي، یعنی موږ کال په کال خپل پیسې ورکړي. دوی دومره غیر مسلکي برخورد کوي چې خپل دوسیه نه ګوري، خپل اویزونه نه ګوري، خپل سټډمنټس نه ګوري، راځي او هغه مهر الله کوي بل هغه چې موږ ورسو اویزونه او هغه وروخي او سټډمنټس وروخي چې وروره په دغه تاریخ موږ پیسې تویل کړي دي بل هغه بیا راسي بیت مهر الله خلاص کی. یعنی تر دې هدا پورې چې منډه تر رسنې ده، منډه تر هغه یعنی په ناو دي انو باندې غوړي چې موږ هغه چپ کی او غلی او کی چې موږ یعنی دغه حکومتونه به زیر راځي. موږ نه غواړو چې رسنې په هغه کې ښکېلې پاتې شي، ځکه رسنې یو مقدس او پاک او خپلواکه مسلک ته موږ نه غواړو چې هیڅ حکومت یا دغه سیاسي چارو کې موږ لاسوهنه یا مداخلات وکړو، ولې موږ هغه ناپلیتوب ته نه پرېږدي، موږ بے پاریتوب ته نه پرېږدي، موږ وادې ته نه پرېږدي چې یو تشویق او ترغیب هم نه کوي. ځکه دغه رسنې ما مخکې ویلې چې که په اقتصادي مشکلات ولري ولې یو تشویق ورسره وي بیا هم هغه موږ کولای شو چې په کلو کلو یې وچلو.
بله صاحب، ډېره مننه. مجددي صاحب، ټاکل څو ځلې له تاسو سره د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ وزارت وعده وکړه چې هر ډول سرغړونې یا هر ډول شکایت چې ودي رسنیو د سرغړونې د کمیسون له لارې به تعقیبی شي، امر بالمعروف و نور اداري به پدې کې کار نه لري. لیکن اکثرا موږ وینو چې د یادی استخباراتو له لوري یادی امر بالمعروف له لوري خبريالان څورول کیشي یا ورڅخه شکایت لري. د دې دلیل څه دی؟ تاسو کله چې له دوی سره خبري کوئ دا موضوع ورسره مطرح کوئ، د دوی جواب څه وي؟
یو خو زموږ کې د ستاسو پښتنو نه اوبې صاحب خبره ترشم، رښتیا چې چیرته یو دسه لایحه یا مقرره و یا یو خوشتن یو قانون نوی البته به دغه ستونزه وي چې د عبدالصمد خبره اکثر ځایونه موږ ته دغه شکایتونه راځي. او یو د خوښۍ خبره دا ده چې مخکېونه کې ښاغلی مجاهد چې د قندهار خبریالانو سره لیدلی دی التا ویلی د چې په دوا ونوي کې د رسنۍ او قانون پلي کیږي. کچیر دا کار وشي دا غبیر یو ښه خبر وي مخ هرکلی کوو او حداقل رسنۍ لپاره د حزبي صاحب خبره یو تګلاره به معلومه شي چې کوم خواته لاړ شي او څنګه دغه ولري نشرات ولري. دا شو دغه
یعنی حتی که یک طرف هم جوړ شوی د قانون له خبریالانو سره پکې مشوره هم نوي شوی بیا هم ښه ده تر دې چې هیڅ قانون نه وي.
نه دا چې هیڅ قانون نه وي ښه دی خو موږ ته که څه هم موږ سره مشوره نه ده شوی خو ظاهرا موږ ته ویل کېږي چې یو څه اصطلاحاتو کې تغییر راغلی دی لکه امارت د جمهوریت پر ځای اسلامي امارت او دغه مسایل بیا هم موږ او تاسو به دا به پرېږدو هغه وخت ته چې هغه قانون زموږ او ستاسو لاسته راشي او دا همدا ستاسو خبره چې که هیڅ نه وي حداقل قانون وي چې څوک پوه شي. بیا پخوا هم 15 ځله د رسنۍ قانون د جمهوریت په وخت کې تعدیل شو موږ په ګډه رسنۍ سره کولی شو چې بیا ځینې ستونزې چې پکې وي دغه چارواکو سره شریک کو او د حل لاره ورته پیدا کو او کله شي د تعدیل لپاره لاره هواره شي. دا د تخطی او کمیسیون پروس کال یو کال د کار وکړ هیڅ نه ویل نشو چې هیڅ مؤثریت نه درلود خو هغه موجودیت هم رسنیو لپاره یو تسلی وو. خو نن د دویم دور دغه پیل شو نن پس د ماسپخینه دریم دور د کمیسیون جلسه بیا هم دویم دور شروع شو په دې کې یو توپیر لري پخوا سره چې پخوا دوه استاز د رسنۍ ټولنه نه وو اوس دغه ټولنه نه څلور کسان دي د رسنۍ او د مینځ نه یو استاد دی د ټلو نیوز مشر او تعداد د رسنیز برخې نه زیات شوی دی. نن هغه تعارفي غونډه وه هیله من یو چې زر کار پیل کړي او یو څه اطلاعات فرهنګ وزارت خو وایي چې دا سږ کال به پخوانه توپیر ولري ځینې تغییرات چې په هغه تشکیلاتو کې راغلي دي په دوی په کار کې هم ان شاء الله چې تغییر راشي او موږ دغه تغییر عملا وینو چې نور هیڅ بنسټ هیڅ اداره یا بغیر د دغه کمیسیون د رسنیو په کار کې مداخله ونه کړي.
بله ډیره مننه مجدي صاحب. محترمې افیزی تاسو هغه موارد چې یاد کړل چې لکبل اکثرو شزینه خبري اعلانو دند پریشيري ځینې شاید هم ډیر زیات جدي نوي یعنی شاید هم دومره سخت قیودات نوي چې لکبل شزینه خبري اعلان دند پریشتي او میدان د سر خالی کې فکر نه کوي چې دا هم اشتباه ده چې که مقاومت ونه کی شزینه خبری اعلان میدان به غوی ته خالی شي یو شمیر شاید ټول طالبان نه ځینی طالبان چې ډیر سخت دری زی دی غوی به امدا غواړي هم چې شزی کاملا میدان پریشتي له رسنوی له هری برخې لري شي.
زه هیڅ کله د دې طرفدار نه یم چې یو انسان د مبارزه ونه کړي کاغه خزیوی کنارینه وی یا هر طبقه چوي دا فرق نه کوي ولی د ژوند یو اصل مبارزه کول دی حوصله کول دی او د خپل حق لاسته راوړل دی ولی دغه حق په کومو شرایطو کې او په کوم ځای کې باید لاسته راشي. تاسو ته روښانه ده تاسو ته معلومه ده چې زموږ ټولنه څه رقم یو ټولنه ده او زموږ د خلکو اصلا مخصوصا په لرو پرتو سیمو کې کاغه ولایتونه دي ولسوالۍ دي هر بل ځای چي دي کله چې یو ښځه د زندان په ورځي هغه ته په کومه سترګه کتل کیږي هم تاسو په دې باندې پوهیږئ هم د افغانستان ټول خلک په دې مواردو باندې پوهیږي. اوس که یو ښځه د دوی پر وړاندې درېږي مبارزه کوي غږ پورته کوي خپل حق غواړي هغه زندان ته اچول کیږي. دا ښځه هیڅکله نه غواړي چې د دې حیثیت یا د دې عزت او آبرو تر پښو لاندې شي. موږ او تاسو د دې شاهدانو چې په تېرو دوو کلونو کې موږ اتلې مېرمنې درلودې چې د سړکونو سر ته ووتلې دوی مبارزې وکړې مظاهرې وکړې دوی خپل حق وغوښتل دوی نه حتی دوی حاضر نه دي چې په یوه خپرونه کې له یوې ښځینه خبریالانې سره کښېني او مرکه وکړي. نو څه دې ته ورسېږي چې دوی به د ښځو منطق ومني یا هم ښځې دې په ټولنه کې ومنل شي. مهمه دا ده چې کوم کسان چې له افغانستانه بهر وتل دي اوغوی باید مبارزه وکړي. مهمه دا ده کوم سازمانونه چې د خبریالانو په نوم باندې پیسې اخلي، کومې ټولنې چې له کلونو راهیسې په افغانستان کې د خبریال په نامه کار کړی و، ځانونه یې مطرح کړل، مډالونه یې واخیستل، تقدیرنامې یې واخیستل، ځان یې په نړیواله سطحه مشهوره کړل، د خپلو شخصیتونو د لوړولو لپاره دغه کسان باید لاس په کار شي. دوی باید له بهر نه دوی ته لاس ورکړي او له دوی سره یو ځای ودرېږي، یا هم حداقل د دوی غږ باید ووسي. یوه ښځه په یوازیتوب سره په هیڅ صورت په وطن کې کار کولی نسي. خب زه به تاسو سره دغه ومنم چې مثلا فرض مثال زه به کابل کې راووزم سړکونو ته، یا هم له طالب سره به مخامخ کینم دا خبرې به وکړم، ولې زما د ژوند ضمانت څوک کوي؟ زما د عزت ضمانت څوک کوي؟ کومه نړیواله اداره یا کومه ادارې چې د افغانستان د ښځو په نوم کار کوي؟
زما د خبرو منظور دا و، د خبریال خو په هر حال مبارزه نه کوي، به خبریال خو خبر رسوي او بغه څه چې په ټولنه کې پیخیږي هغه منعکسي وي. زما منظور دا و چې که چېرته کومې ښځې ته ویل شوي دي چې ته ماسک واغونده یا په دې خاطر یې دنده پریږي، فکر کوم چې دا به لازمه نه وي چې په داسې مسایلو باندې دنده پریږدي.
او باید کار ته دوام ورکړي. دا خپله په یو شکل مبارزه ده. کله چې یوې ښځې ته په جبري توګه ویل کېږي چې ته ماسک واچوه او هغه دنده پریږدي، په دې شکل باندې لسګونه نور موارد دي چې هغه ته د خلکو پام راګرځي. ممکن که هغه شمېر ښځې چې دوی دغه خواستونو ته یې غاړه ایښې ده، هغوی مثلا کار کوي یا د مجبوریت له مخې یا د علاقمندۍ له مخې نه، یا بل هر مورد چې د هر دلیل چې هغوی لري، موږ د هر یو شخصي نظر او شخصي پرېکړې ته احترام لرو، ولې مهمه دغه ده چې که چیرې دغه ښځې چې درېږي چې وایي موږ په دغه شرایطو باندې کار نه کوو، صحیح ده، ایجاب به وکړو، په دې کې هېڅ کوم مشکل نشته، په هغه باندې هېچا غږ نه دی پورته کړی، ولې د ماسک اچول یا دا چې یو نارینه سره مرکه نه کول، دا هغه موارد دي چې ښځې ورسره مخامخ دي. ښه ښځو ته وظیفې ته اجازه نه ورکوي، مرکو کولو ته اجازه نه ورکول کېږي، نو د څه لپاره دوی کار وکړي؟ خو دا په دې معنا ده چې دوی ته یوه فضا جوړوي چې باید ښځې شاتک وکړي، فضا دومره قید کوي چې څوک د مرکو لپاره ورسره نه حاضرېږي، څوک په انسان کې نه حسابوي، قویدات هم لیوی خوانه به تک را تکی مشکل بی خامقا هر حقا چوک چوی بلاخره زلو دی تکنه زلو نکه کوی چو باید کار مکنی. او مخی هم نور میلمنور تا اشاره مکنی.
بله شو دیر مننه. سلامت و سی آقلی حفیظی. شاقلی حبیبی، طالبانو په یو د تبابت له برخې پرته او په تر یوه حده په پوری په امنیتي سکتور کې ښځو ته اجازه ورکړې ده چې کار ته دوام ورکړي، په نورو ټولو برخو کې حذف کړي دي. دا چې په ژورنالیزم کې پریښي دي، په خبریالیتي پریښي دي، تر یوه حده پوری ستاسو په نظر دلیل څه کېدای شي؟ فکر کوئ چې په دغو فشارو ته دوی منتظر دي چې د دې فشارو له کبله به په خپله دوی کار پرېږدي، نو څه ته بندیز پرې لګوو او که کوم بل دلیل کېدای شي؟
تاسو خپله لکه څرنګه چې اشاره ورته وکړله، دغه قیدات یا دا سانسور یا دغه اته د رسنۍ مالکینو ته داسې ویل شوي دي چې تاسو په ښځینه وو باندې فشار راولئ تر څو دوی خپل دندې پرېږدي، او حتی دوی د ښځینه وو اورېدونکو غږ نه غواړي، ځکه موږ ته د استخباراتو کسانو وویل چې تاسو باید د ښځینه وو او کوم تلیفوني اړیکې چې په یو ادبي یا معلوماتي خپرونه کې تماس نیسي، تاسو دې هغه غږ بند کړئ، هغه غږ مه راخلئ. ما ورته ویل موږ هغه یو ساده تلیفون باندې اړیکه راخلو، موږ هغه دستګاه نه لرو چې اوله لکه د تاسو چې دا اوس ده په سټوډیو کې پلیسي بالاغه بیا هغه ته نشر شي، تخنیک له خونې نه سټوډیو ته لاړ شي، موږ مستقیم اړیکه راخلو. داسې موږ نه شو ویلی چې دا تورخان ده او که ګلغوټۍ ده، او چې ګلغوټۍ تلیفون یې قطع کړو او تورخان چې تلیفون یې راواخلو، موږ داسې نه شو کولی، ځکه موږ په ډېر ابتدایي وسایلو باندې موږ نشرات کوو. یو د اختلاف هغه دا هم وه زمونږ دوی سره چې دوی حتی د ښځینه وو غږ نه غوښته چې باید نشر شي، نو په دې داسې یو حالات کې او داسې یو جامعه کې چې دوی د خزینه او غږ نه غواړي چې خپور شي، نو د خزینه خبریال کار کول نو پاس ادارات کې یا پاس یو هیواد کې ډیر ستونزمن ده. او زه پوهیږم سل په سره دوی در کوم هغه کسان چې دلته کار کوي په ډیرو مشکلاتو باندې کار کوي، لکه سره هم چې خور حفیظي ویلې په لسهاو موارد موږ لرو چې روزمره راځي پاکستان ته، اسلام آباد ته، نور هیوادو ته، لمدغه مشکلاتونه او تاسو وګورئ چېلنه وکي مجردي صاحب دې چېلنه وکي نور کسان چېلنه وکي ها کسان چې اوس خبريالي کې زیاتره یغه نوی چری دي چې جرنالیزم نه فارغ سوی دي او خاني کسان زوینه د کړی او یو تعداد د ګوت پښمیر خاني کسان هم پاتې دي ولی په مجموع کې موږ ویلې شو چې دې زیاته قرباني خزینه خبريالانی دي چې په ټولو ولایتو کې دوی ته صدمه رسیدلې او دوی دندونه ګوښسوي دي او لا دا 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 لړۍ جریان لري.
ډیره مننه مجددي صاحب، د معلوماتو د شریکولو یادونه هم وشوه. ډیر خبریالان شکایت لري چې طالب چارواکي معلومات نه شریکوي، د دې دلیل څه ده؟ دوی څه وایي؟
زه بیا هم لکه تبصره لرم، بیا ستاسو ځواب ته راځم. دا د خزینه خبریالانو په برخه کې نورو دا چې څنګه د موږ د ملګرو وزي مکه په دې یو سخت حالت کې کار کوي. ما په خپل په 2001 کال کې د ژورنالیزم فاکولټی نه کابل نه فارغ شوم. کله چې خپل ولایت ته لاړم نو دا دغه ټرایپاد او دغه سیزنونه مې شروع کړ او د ست زایو کې زه برابر شوم چې د سره باندې پیک اپ فایر شوې دی او زه تل خپل خبر په ستاګا او نجرا په دغه ساحو کې او د څه وخت هم شوې ده چې زموږ ملګری خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. بل ملګری تل دی هغه کیمرې او چت کړی دی او کار کړی دی. خو یو خبره باندې چې زما ډیری ملګری را سره مخالف دی او کله را باندې دادخواهی ګروپونه جوړوي، کله را باندې عریضه کوي. خو اصلي لامل دا ده چې زه وایم ډیر سختی مکه تیرکړه دی او اوس هم دا اوس چې زه کار کوم داسې ډیر سختی سره کار کوم. داسې نه ده چې حبیبي صاحب ستونزو سره مخامخ شوی دی او زه ستونزو سره مخامخ کیږم. نه، دوی یو رسنۍ چلوي، دغه رسنۍ مسؤولین یا یو خبریال دی د خپل ځان مسؤلیت لري. مګر موږ د ټول خبريالانو او رسنیو او تاسو به کېدای شي چې به باندې تاسو به پوهیږئ چې څومره بوج موږ سره موږ باندې وي او څومره کله کله داسې وضعیت ما باندې راغلی دی چې یعنی ډیر سخت حالت. مګر موږ د اول نه داسې ویلې چې موږ د خپل خلکو غږ یو او موک
یعنی ساسه منظور داره چې خزینه خبريالانې له ستونزو سره سره باید کار ته دوام ورکړي، کار پرې نشي. منظورم دا
نه وازه نه وازه نه وازه خزینه دا نارینه هم خو کله چې په دغه وخت دغه حالت کې چې کار کړي دي نو اوس هم موک کلار شو 2001 تر 2015 پورې موک خو ځنه وختونه دغه ځنه خبرې دي چې موک نشو کولای. ډیر سخت حالات وو، قانون نه وو، زورواکي وو، هر ساحه کې، هر ولایت کې، په همدغه د نن کابل کې نو ډیر سود وو. خو موږ کار کول خو اصلي خبره ده. زه پوهیږم چې ویسه برابر باندې خپکیږي دغه اغل حافظي به را باندې خپکیږي او خو اوس ماشاءالله دا لار خلاصه شوې ده. نو خبريال چې دغه ځای نه وځي اسلام آباد ته ځان ورسوي نو د وټلو لار ورته خلاص دي. نو ګوري زه یو بل د حافظي صاحب توایم اغلی حافظي ته چې فقط یو یا دوه پیښې د خزینه خبريالانو موږ لرو چې هغه دغه ته ورول شوی نه دی چیرته. اما د ځای کې چې د یو مظاهره پوښښ لپاره تللی دی یا یو بل کار لپاره، اما غزای کې یو سات یا دوا ساته هغه کې نول شوې ده. هیڅ پیخه د دې نه لرو دغه مظاهره او دغه مسائل باندې ذکر نه لرم، هغه موږ پورې اړه نه لري. خو مګر هیڅ پیخه موږ د خزینه خبريال نه لرو چې هغه زندان ته وړل شوی وي، هغه بند شوی وي. دا ستونزه شته ده، زور سره منم. دغه نور ستونزه چې دی یاد کړ دا زور سره منم. مګر دغه خلکو پریخودل موږ چې وایو د خلکو اواز یو،
اما غبیبی صاحب چې وایي چې اوس نوې څېرې نه یوازې د دغه په برخه کې ښځینه او کې نارینه و کې هم ډېر نوې څېرې رامنځته شوې دي او موږ دې باندې کار کوو چې څنګه وشي کولی چې دوی ته ترین ورکړو. نو دا خو دغه نه ده چې دا موږ د خلکو آواز هم دغه کول او اوس دغه خلک پرېږدو، دغه 30 میلیونه خلک پرېږدو او د خپل فکر ژوند فکر وکړو. په هر صورت دا خو د هر چا حق دی، دا موږ ویلی نه شو چې باید حتما دلته پاتې شي. هر څوک حق لري چې ځان ته ژوند اختیار کړي. کیدای شي یو وخت ما باندې همداسې یو حالت راشي چې زه مجبور شم، مګر ډېر دغه مې کړی دی، ډېر سختي مې ګاللی دی، مګر دغه وطن مې نه دی پرېښی. باور وکړه همدغه شپه ورځو کې ما ډېر سختې ورځې تېر کړی دی. دا چارواکې به واوري، مګر ما کولی شول چې اسلام آباد ته ځان ورسوم او یو اونۍ دوه اونۍ کیدای شي زما وخت ونیسي یا یو میاشت ونیسي. او اول کې ما نه غوښتنه شوې وه چې فرانسې او جرمني ته باید لاړ شم، مګر دغه مو وطن دی، باید دغه وطن جوړ کړو. په هر صورت سره اطلاعاتو ته لاسرسی په برخه کې چې راشو، رښتیا یو لویه ستونزه ده، فوق العاده لویه ستونزه ده. دغه برخه کې یو موږ وار د چارواکو ته ویلی دی چې هماغه څه چې رسنۍ د مالی برخې نه تغذیه کیږي، دویم اطلاعات دی که چیرې ډېر مالی امکانات وي رسنیو ته، بیخي ټول نړۍ راشي رسنیو سپورت کړي او ټول تجار هم راشي ټول، مګر چې ورته معلومات ور نه کړل شي نو بیا هم دی دغه نه شي کولی. نو دا یو لوی ستونزه ده. موږ د آخر وار کې هم دغه وار دغه موضوع مو اطلاعات فرهنګ نور برخو سره شریکه کړی ده چې اطلاعاتو ته لاسرسی قانون باید پلی شي، کمیسیون رامنځته شي، تر څو چې هغه کمیسیون رامنځته نه شي، که څه هم یو ریاست اطلاعات فرهنګ وزارت کې جوړ شوی دی، خو مګر بیا هم هغه بسینه نه کوي. ضرورت ده چې هغه کمیسیون رامنځته شي. کله هغه کمیسیون رامنځته شي هغه به یو څه به ستونزه حل شي. هغه دا چې ولې اطلاعات نه ورکوي، ځینو سره چې ما خبرې کړی دی ویاندیانو سره داسې ویل کېږي چې دا موږ خو کار کوو، دا مو دنده دی، که دا دغه کو دا بریاکاري شي موږ وایو چې هماغه ماش چې تاسو د دغه نه اخلی، د بیت المال نه اخلی، د دغه خلکو د مالیاتو نه اخلی، خو دا خلک حق لري چې پوه شي چې تو څه کوې، کوم کار کې بوخت یې، او دغه نن او سبا او بل سبا لپاره دغه خلکو لپاره تاسو څه کار کې پلان لري او څه کار کوي.
بله، ډېره زیاته مننه. یو اوریدونکی هم لرو، وګورو چې دوی څه وایي. مهرباني کوئ صاحب.
فروان ته تاسو ته سلام، او اوریدونکو ته سلام وایم. همدر دم له لغمان.
مهرباني کوئ همدر صاحب.
زما خدغه نظر د فروان ته محترم او کدغه هر رادیو ته په دینه زنګ وهي، کاغه دینی خبرونه وي، کاغه ادبی خبرونه وي، نو هغه تاریخ ته کټکیږي کنه. خو بیا هم لکه خارجانو ته څه کار نه رسی وي چې افغانستان کې د چا حق په مال شوی دی، یا حقوق نه ورکول کیږي، یا په کار کې
دا وسوک وي. همدر صاحب، دا اوس د خارجان دي که افغانان دي چې دا خبره کوي؟
ګور افغانان خو کوي کنه، افغانان خو کار کوي، وایي سید اور سره مخ دی او خدای ته راوست ده. خو دغه خبره به تاسو یو خلیل زاد یا دغه محقق اتمر دغه رامیلمانه کوي چې دغه دې ټول ولست ویل چې په دغه تړون کې به دې څه حق نه پېماليږي او دې ټول حقوق به کې محفوظ وي، په کلور الله سره اورنه به کې محفوظ وي کنه. نو زه دغه وایم چې دا د منګ افغانانو طلاغه خواته زور کړی دا چې هغه کم هغه دی چې هغه طرف نه وي کنه، او هغه یې فایده نه لري، ولست یې فایده نه لري، ولست یې فایده لري به چې دغه خلک راکښ یو پښتنه دی چې کومه ده تاسو
ډیره مننه کور ودان صحیح شو دا کار خو شو
ډیره
مننه
سلام حکومت نه دی به
کور ودان سلامات اوسې. حبیبی صاحب، داسې ځینې ادعا کوي چې ځینې طالب چارواکي په هغو دندو کې چې دوی ته ورسپارل شوي دي په هغه باندې مسلط نه دي، نو نه غواړي چې لرسنوي سره خبري وکړي. دا تر دې پورې چې معلومات نه شریکوي، اکثره طالب چارواکي کله چې خبري الور شي ورته وایي چې په دې برخه کې معلومات ورسره شریک، نو هغه ځان تیروي، جواب نه ورکوي. دا شی سبب کیږي او که فکر کوي چې دوی اسیم غواړي چې هر څه سانسور وي.
دلته درې خبرې دي. یو خبره دا ده چې دوی معلومات نه لري، او هغه ټوله دوی د خپلو همکارانو خانیو خوږ په لهجه ملاکراسي ده. یو مسله دا ده. دویم مسله دا ده چې دوی څه ویل نه لري. یو څوک چې څه ویل ولري او سر یې په تنه ورځېږي، او یعنی هغه څوکۍ ارزښت ولري او د خپل مسلک او د خپلو او نه دفاع وکړی سي کړنو نه، هغوی بیا څه وایي. درېیمه خبره دا ده چې په مجموع کې دوی همداسې امر ورته سوی ده، یا څه رقم ورته ویل شوي دي چې تاسې رسنیو سره هغه مه کوئ. ځکه په اول وختو کې ځینو چارواکو رسنیو سره مرکې وکړې، نو دوی ډېر هغه درلودل، ډېر نیمګړتیاوې درلودې. نو هماغه له وجې دوی باندې بندیز لګول سوی ده، له پاسه چې دوی باید هغه ونه کړي. ځکه دوی هغه څه یا هغه خدمات نه دي ارزه کړي، ځکه چې حکومت او د ملت داد و گرفت یا مراودات په خدمات ده. ته مثلا ټکس اخلې، پیسې اخلې، مالیه اخلې، که د رسنۍ برخه ته راسو چې موضوع نه ونوزو، ته د فریکوینسي مالیه اخلې، د جواز پیسې اخلې، د موږ نه وخت په وخت مالیات هر څه اخلې، د برېښنا پیسې اخلې، ولې خدمات صفر دي. که ته ښاروالي په پیسې وخې، په نور ارسو کې وخې، خدمات ارزه کوله نسته، او عواید تولیدل لس برابر زیات شوي دي. ځینې مواردو کې بیخي ډیر شوي دي، یعنی سل په سلو کې زیات شوي دي. نو دغه هغه موارد دي چې دوی وویلو ته څه نه لري. او راغلو د مجدي صاحب خبرې ته، زه مجدي صاحب زموږ مشر ته زه احترام ورته لرم، او موږ نه خفه کېږو چې ته واقعیت دي، موږ نه خفه کېږو. ولې که حافظي صاحب وي، که زه یم، که هر څوک وي، زمونږ ضمیرونه هغه دي، یعنی بیداره دي، او زمونږ چوپ نه صفاتې کېدای. ولو که دام د سر په قیمت هم تمامېږي، که د اشرف غني په حکومت کې مونږ هغه وخت کې یو قانون و، یو مقررات و، هر څه و. مونږ بیکګراوند وګورئ، په همدغه رسنیو کې په تا باندې مو هم نیوکه کړې، په اشرف غني مو هم نیوکه کړې، په ټولو باندې وکړې، حتی په جمهوریتو کې لغه نه وروسته بیا هم کړې. ولې مونږ داسې فکر کوو چې راځه د حکومت کې به هم یو قانون وي، یو 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 اداره به وي، یو یو تشکیل به وي، یو نظم به وي، یو نظام به وي. ولې چې مونږ رسنۍ ته راووتو، مونږ خپل حقایق ویلې، زمونږ یا خوله چپ شوه، یا په خوله مو لاس کېښودل شو، او یا په مرګ تهدید شو، هاته ووهل شو، کورم تلاشي شو، جلا وطنۍ ته مجبوره کړو. دا هیڅوک مونږ هیڅ وخت خپل وطن نه پرېږدو. دا په دې معنی نه ده چې مونږ که راغلي یو مونږ خپل وطن هېر کړی. مونږ هم دا اوس هم له ډېرو نه ډېر فعالیت کوو په خپل وطن کې، او خپل خلکو سره همغږي لرو. چې کله یو قانون جوړ شو، یو حکومت جوړ شو، له تانه به مخکې مونږ هلته ناست یو. خپل هېواد هم ده، هېواد د مور حیثیت لري. که دا زه یمه، که حافظي خوري، که بل څوک وي، که بل څوک هر څوک شي، هر افغان چې په هر ګوټ ګوټ کې ده، چې کله به یو حکومت راغی، یو قانون راغی، او قانون د ځنګل نه وي، یو ځنګل غوندې نه وي، یو زندان غوندې نه وي، چې خلک ټول فکر کوي چې راځه افغانستان خو اوس امن ده، یو زندان کې هم امن وي. ولسه پل چرخي زندان وګوري، په دا شلو کلو کې امن و، یا د باګرام زندان وګوري امن و، ولې هلته ژوند نه و، خلکو خولې وتړلې، خلکو احتجاج وکړ، خلکو شکنجه شول. نو اوس هم افغانستان کې شکنجه روانه ده، زندان روان ده، او ته خپله هم مجددي صاحب ته کتاب ځای زه هم ما به دا خبره کوله، ځکه هر څوک خپل هغه مجبوریانې لري، او هیڅ وخت نه خفه کېږو، او هیڅ وخت مونږ خپل هیواد نه یرو او نه هیڅ څوک میروي سي. دا څه یو وخت موقعي سي، څاروان صاحب هم به تر ازي خپل وطن نه به فعالیتونه مخته وړي.
ډیره مننه. سلامت اوسې حبیبي صاحب. مجددي صاحب، دا چې له 150 تلویزیونی شبکو څخه اویا پاتې دي، تر اویا کمې پاتې دي، په داسې حال کې چې رسنۍ موسیقي نشي خپرولی، تفریحي پروګرامونه نشي خپرولی، فلمونه او سریالونه نشي خپرولی، فکر کوم چې لا هم زیات پاتې دي. فکر کوي چې همدا بیا نورې به هم که وضعیت په دې شکل دوام وکړي، دوام د خپل فعالیت ته دوام ورکړی شي، په داسې شرایطو کې به څه خبروي؟
سروان صاحب بله او
مالی مېره
یو شی ته چې موږ دغه اخري سرنه کې زموږ پام شوې ده او زموږ سرنه له عمله موږ ته معلومه شوې ده چې اوس په خوښۍ سره چې د افغانستان رسنۍ یو بل بنه ځان ته اختیار کړی دی، هغه تعلیمي بنه دی او دغه برخه کې دا چې باید پخوا هم لرلی وای چې و خو دومره چې اوس ورته ډیر پام کیږي هغومره پخوا دغه تعلیمي برخه ته پام نه کیدل، نو اوس دا خو ضرور دی، رسنۍ باید هر برخه ولري، سرگرمی ولري، دا یو ضرورت دی او انسان هم ورته ضرورت لري، تفریحی دا ټول برخو تعلیمی و دغه ټول برخو، مګر اوس چې یو خوا یو سره للاس ورکړی دی بل خوا ځنې بیرته یو سره نور لاس راوړی دی چې هغه بیا هم زه دغه کوم او دې باندې موږ کار لرو چې څنګه وشو کولای چې همدغه بنه ته قوت ورکو او دا پیاوړی شي، نو هغه رسنۍ چې خپل محتوا له لاسه ورکړی دی که دا تلویزیون دی که دا رادیو دی او یا دغه آنلاین هر څه چې دی، دې ته زه په دې خوښ یم چې ځینې نړیوال بنسټونه هم ورته په دغه برخه کې پام زیات شوی دی او موږ هم هڅه کوو چې دغه برخې پیاوړې کړو. بیا
مثلا د تعلیمي برخې کې یو څه توضیح ورکړي چې مثلا شي آیا د سیشن خبروي لکه نېشنل جغرافیا چې خبروي دا ډول فلمونه او سریالونه یا علمي او تحقیقي موضوعات کدا ترجمه شي او خبره شي شاید لوستو دی لیدل کوتنده ما ته کې
خو ډیر خده دا خو ډیر خده زما غوښتنه د نوې کمیسیون د تخطی و نه داده وړاندیز مو ورته داده چې دوی وشي کولای چې دغه اطلاعات فرهنګ وزارت په دې قانې کې چې دغه مسائل ته زیاتره وخت ورکي او اجازه ورکي، نور برخو لکه تعلیمی برخه دغه زموږ ځنې خواند چې په کورونو کې دی هغه لپاره تعلیمی پروګرامونه ز دو دغه جمعه چې تیر شونه په خو قبول جمعه کې ز خوست کې دعوت وم هوا رادیو کې التدیر یو ډیر دغه و چاغه مغه ماته د فکر ورکړ چې دغه برخه پیاوړی کو البته دغه تعلیمی برخه یو رادیو فعال کړی دی ډیر اوریدونکي لري او ډیر ښه اغیز کړی دی البته د خوست خلکو باندې، نو دا به په ګډه رسنیو سره او د ځینې ملګرو زه نه وایم چې دغه ملګرو چې بهر ته تللی دی دوی، نو همغسې چې حبیبي صاحب وویل موږ د دوی په مشوره غو نور ملګرو په مشوره موږ باید داسې یو کار افغانستان کې وکړو که هغه کې چې دننه دی او هغه کې بهر دی، نو دغه زموږ ملک دی همغسې چې هغوی وویل، نو که بهر وي که دننه دې باندې به کار وکړو، تعلیمي برخې او رسنیز برخې ټول په ګډه کار وکړو چې هغه یو خلاوی چې رامنځته کیږي رسنیو کې هغه د همدغه یو مفید او موثر لارې نه ډک کړو.
بله ډیره مننه حبیبي صاحب، په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟ دغه وخت کې چې په ډیرو شیانو باندې بدیز دی، داسې پروګرامونه چې شاید پخوا ورته شاید زمینه نه و مساعده لکه د تعلیمي پروګرامونه، داسې پروګرامونه چې د خلکو سویه ورسره لوړه شي او ملایان هم ورسره مشکل نه لري، دې ته که رسنۍ پام وکړي شاید لیدونکي هم پیدا کړي، لیدونکي خو یوازې ناتونه نه اوري، یوازې سیاسي بحثونه هم ډیر نشي اوریدلی، خو یو ساعت نیم ساعت به واوري، دا ډول شیانو ته هم ضرورت لري.
بالکل، مونږ ښه پایلم په دغه تیرو لاسو کالو کې دلوده، ځکه چې مونږ د یوازینی رسنۍ په میدان وردګ کې چې خصوصي رسنۍ و او یوازینی رادیو و چې مونږ ډیر اوریدونکو دلوده، لاغه موجه دا و چې مونږ تعلیمي خبرونه دلوده، مونږ شعر شاعری دلوده، معلوماتی خبرونه دلوده، منگه و ناول دلوده او دیر اپدیت او کره معلومات منگه خبرول اتا دیر مفید او دماغ وقت مطابق او یعنی ما مخکم ویل چې مونږه کوم خپل سکیجول چې مونږه اتفاق فرهنگ سره مشارکه په ما وخت کې کله چې نوې اداره راغله هغه تایید کړ چې د کې سنځ نهسته یعنی هغه د محتوا لواجه یعنی دا ډیر خدای دی په ځای چې یو خو ناتونه دی چې دې ته مونږه سنوایو هم د نات یو ځینی شان دي چې هغه نشول ګناه لري یعنی هغه شان چې ما یو بل لهجه په هغه کړی چې هغه تاسو وسنوایم چې هغه ادبی سرقت ده مثلا شعر کمپوز او یعنی کمپوز او د طرز موسیقي او د ټول رخصه یو ترانه په نوم په یخه د ترانه چې دا د نشر دل کچوګار رسنی نشوي پروگرام پروگرام که شاملی گی او هم آقا حق دیگه سرخط ادبی سوی دستی سرخط ادبی نشرول نخبل یا جرم دا پر رسنیز دگر که یعنی دا باید نشرمی سی نور تعلیمی برنامه باید زیادی سی و سی یو شای یو سنز دیر بلا دادا ساروان صاحب چه وزگوری نور اسلامی نرلی هغه څه هغه اسلامي سوریالونه هغه سوری اسلامي داستانونه چې نشروي دي تصویر او د غږ په هغه کې والدوی هغه سره ستونزه لري هغه وایي تاسو هغه سوریالونه من نشروي چې هغه کې ځینې چیرې دي اصحاب او یا د اصحاب کف مثلا همدار رقم نور دي
پیغمبرانو
یوسف پیغمبر مثلا نور سوریالونه دي چې هغه نشروي ټول اسلامي نړۍ کې نشروي کیږي ته په آیفون 14 ګرځوي زری موټر ګرځوي تیار کی ګرځي په دې کې خو اپډیټ دی ولی په اسلامي علم هغه کې به اپډیټ نه وي خدام یو علم د ست د خصه سالان بیا څنګه ته نوی نسل نور اسلامي او ماتو نوی نسل ته هغه کوي مونږ خو ورېدل چې په هغه دا رقم او دا رقم دا رقم خو زه ماته سل کړه ته قصه وکي خو سیا ورز فلم وګورم تصویر وګورم ماته ذهن کې راځي چې په دغه تاریخ په دغه وخت کې دا رقم یا حادثه سوا خپل اسلامی او خپل مذهبي موارد ته مونږ نه پریخودل کیږو نو په داسې یو جامعه کې دا اوس سینما زمونږ بند ده ولې بند ده بای خو سي ده ته شاهین صاحب ما کاوه ته بل چیرې راولې چې اسلامی سریالونه ده
بله اما عموما دغه سره په کوم هوادونو کې چې سانسور ډیر وي خلک زی لبل زینه مغه شی پیدا کی هغه شکل ګوري چې په دې کنټرول شوی شکل سره خو به هم د دوی زین غشتن پکیت انعکاس مومی لیکن کله چې خلک مجبور شي چې هیڅ نوی ځي گاونډیو هیوادونو تلویزیونونو او رسنیو ته ځي له یوې نه
بالکل
بله
پره دا په شلو کالو کې په دالاس کالو کې مونږ دا غږ کوو چې مونږ باید خپل ارت خپل ولرو په رسنیز دګر کې کې تصویري سینمایي هر ورخه کې مونږ باید خود کفا شو مونږه کغوالي استقلالیت ولرو مونږ باید فرهنګي استقلالیت ترلاسه کو ترڅو سیاسي استقلالیت او اقتصادي استقلالیت ورسیږو ترڅو چې فرهنګي استقلالیت نه ترلاسه کړي چې سل کال نور مونږ وو او فتوحات او کو غناري او کو بیا مونږه استقلالیت هر رقم چې لازم ده نه ترلاسه کړي دا هیوادونه چې استقلالیت ترلاسه کړي هغه فرهنګي او اقتصادي استقلالیت هم ترلاسه کړی چې اوس مستقل هیوادونه دي مونږ غواړو چې مستقل هیواد جوړ شو نو باید مونږ خپل فرهنګ غني کو او خپل رسنۍ غني کو خپل رسنۍ او ژورنالیستانو او هنرمندانو د ټول لاسنیوي وکړو
ډیر سیاته مننه کور ودان شغله نجیب الله حبیبی د ژورنالیست او د تجلی رادیو تلویزیون په خوانی رئیس هم دارست خپلواکو خبریالانو د اتحاد رئیس او په افغانستان کې د خبریالانو د نړیوال فدراسیون استازي حجت الله مجددی هم دارست افغانستان د خبریالانو د سازمان د ویاند مرزی حفیظی څخه مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ د خبرونه په دې ورستیو شیبو کې د یو افغان خبریال نصرت الله شهاب کیسه درته اورو چې پېښور ته تللی دی او هلته کابل ټولوي
دیننه په میکول به یاسو مو دا ورستا زما روغتیا علاج کوم دی دل خراب شو به مامدا کابل لټرول خو له دا چې و د رسنیو د سترګو پناو ما د خپل رادیو سره هم کار کړی دی، د لوپټې په نامه یو رسپانه در کو نه، هغه کې مې هم ټاپک لیکلی دی. نور مې هم مین اسلامي رادیو سره مې هم د ژورنالیست په حیث کار کړی دی. د پاکستان مشهور ژورنالیست اسلم خټک کمران علی شاه چې کوم یو ژورنالیست دی، هغه سره مې کوښښ کوو چې ماته په رسنیو کې د دې موقع او چانس راکړي، خو له هغه به تر پلی ونه کو. کله چې دوه وخته لمونځ وکړم، بیا ځان برابر کړم، سهار نری وکړم، نو بیا خپل کار ته ځم. کله چې کار ته لاړ شم، نو مازدیګر شپږ بجو پورې ما یا 1000 روپۍ کړي یا 900 یا 1000.
لوی افغان.